د مسلس خبرونې ته شرخلې په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز پلی د نوی حکومت ته جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو، په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اگست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړپړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. څو پلا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمن ترانزیټي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شو، بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه؟ دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته، او ملګر ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څرنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم او هر کله کوم او دلته په استودیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه کې زما همکار ګلایاز را سره دی، او ګلایاز ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه له مشال رادیو او ازادي راډیو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چیرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هواري کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پسته یا اول وار تاسو ویلی صحیح چې انتخاباتو سو او پاره کې چې دی ډیر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وا نخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې ډیر زیات دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اگریمنٹ وکړله په دې رضامندی دغه کړله، ظاهر کړله چې د پیپلز پارټي به حکومت وي او نون لیگ پګه کې برخه اخی او سیکنڈ پارٹنر، او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب کو ډیر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلی چې موږ سره ډیر زیات توپ سوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان فوج چې دی هغه په دغه کې چې دی ډیر برخه اخستې دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلی، او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوې دی، او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکشینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللې وو او د مسلم لیگ نون سره لیدلې وو چې مې خواهشمند وو چې په بلوچستان کې چې دی موږ په د حکومت کې شامل شو او هغه معذرت ورته وکړل چې ډیر تاسو لیټ دغه کړل او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دا دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډیر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللی وو په کابل کې ډیر خلک سره لیدل یو او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر سوم چې الته تللی یو ګنټه د پاره ادو سات د پاره الته ملاقات کړی دی بیرته په تیارا کې کښېنستلې دی بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه دغه سره ډیسکس کړل نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغه ته بم دغه کړی او حکومت کم ذمہدار خلک هغه ته بم وایي.
ذوالفقار صاحب او بشي دلته خو سوال دا اوسه د بلوچستان ستونزې په څنګه هواري خو تاسو ډیر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله د سشکاری فضل الرحمن به په دې نه وی ائتلاف کې نه وی نو په دې حساب ک فضل الرحمن نه وی فضل الرحمن په خپل له طالبان سره د افغانستان له طالبان سره شتا سو مشوره ورته کړ نشدي روابط لري نو څه فکر کوي چې د پاکستان نوې حکومت به په کابل کې له طالبان سره څنګه اړیکه ولري؟
زما خل ډیر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکارا خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا هند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دا یو انفلوئنس یو اثر لري. نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاتې شوی دی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیماند لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک حواله کوي ما بی بلوچ ملیټنٹس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلک به حواله کوي که حواله نه کوي نو خو دا خپل منځ صوبا سي خپل خاور صوبا سي قدم نه سي کولی نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستي خاور استعمال نه کیږي زموږ خلاف. نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط تیز مش خبر نه استعمالولې نو دا شین رواني نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی که ګرد ملتو سره که تاسو ګوري هغه یو ډیماند دی په دغه کې مران له او تیر په مای کې چې دغه سي د انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې دغه وکړل چې تاسو کموش ریکګنایز کوي نو بیا موږ مخته ځو دغه سنو نو فعال سټینډ اف پوزیشن دی دوی
مانه نه دته په بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای استراشم د شهباز شریف څرګندونه لرو دی وایي چې د نوی حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
مې سمجھتا هم چې پاکستان کو اس وخت بے پناه چیلنجز کا مقابله ہے.
زه په هیګم چې نن سبا پاکستان له بیساری ګواخونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څنګه او پاو ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. همدارز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي. څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو راي ور کول له دوی سره مو خبري کړي دي لبیلا بیل خلکو سره مو خبري شې ودي یو وي څه ویل چې دا نوی حکومت څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په سره هوارې شي؟
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د اتمې فروری عام انتخاباتو اغې انتخاباتو نو مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې و یو رائے و چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رائے وګټي. خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبرې زه ایواز کوم په اتمې فروری ولس هغه داغې برعکس رائے ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې ټو تھرډ لکه په دوه کې درې تیهایی اکثریت ترلاسه شو لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي. د خلکو ستونزې هم دغه دي، د ګرانې ستونزې بي د خبر پختونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې چې دغه د بدامنۍ ده. نو د خلکو د ګرانۍ نم سره ټکولو او د دې تر څنګ د بدامنۍ نه ډېر زیات که موږ وګورو د خبر پختونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او مالکن په دې کې په دې رستو هغه کې ډېر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک ډېر زیات اندېښمن کړي هم وو. او په اتم فروری هم خلکو ډېر زیات په شروع کې چې کله موږ کتل د ووټ د اچولو شرح ډېر زیاته کمه وه. د سهار د اتو بجونو چې کله پولنګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر یولس دولسو غرمې پورې لکه داسې وو چې خلک ډېر خال خال هغه ته تلل. خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلی و، نور هغه نو هغه د روابطو او دغه هم نو چې خلک خبرې دي. نو هغې نه وروستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شرح چې دا هغه لږه بیا خلک زیات پولنګ مرکزونو ته او د رایې اچولو لپاره تلل شروع شو. نو که موږ وګورو د خیبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډېر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پنډتان د هغې بلکل برعکس ثابت کړل چې هغه الته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډېر سخت اعتراض کړی دی.
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رستو کې په سوابي کې جلسه کړې ده. موږ په لومړي ځل د هغې له خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونې دي او ښه په ښکارې وویلې چې یاره په دې کې او د لږ د اسمبلی د ټاکنو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملتپاله ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملتپاله ګوندونه له منځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې. په خیبر پښتونخوا کې خو مکمل صفایا کړله. که موږ وګورو همدې ته راځم چې که د عوامي نېشنل ګوند دی، قومي وطن ګوند دی، دغه شانې ملي جمهوري غورځنګ دا چې کوم د نوي ګوندونه راغلي وو ملتپاله ګوند نه و چې دوی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم که وګورو په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده، په خیبر پښتونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځایونو کې اولشته نه. نو د دوی اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډېر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلشمنټ یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلشمنټ نو د فوج ته اشاره ای خو فوج خو بار بار دا خبره اداغه کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو. خو که موږ وګورو په دې رستو کې ما د فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو ناحکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي، د هغې مشر سره ما مرکه کوله مسرت قدیم صاحبه. نو هغې ویلې چې یاره دې انتخاباتو ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. په هغه ورځ باندې انټرنیټ وتړل شو، په قومي اسمبلۍ په 268 څوکو باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغې کې بیا چې کله د هغې څارونکي وو 130 څارونکي ګمارل شوي وو خو هغه څارونکو ته بیا هغه نتیجې ورنه کړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلي وو. نو هغې هم هغه ادارې هم ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. موږ ګورو په نړیوالو امریکې هم په دې معنی ویلي دي چې یاره باقاعده دي په دې معنی دغه وشي. خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په سوابۍ کې چې د عوامي نېشنل ګوند کومه ولسي غونډه وه نو په هغې کې د هغوی یو مشر دی او صوبایي غم و مرکزي مشر دی امیر حیدر خان هوتی او پخوانی وزیر اعلی هم پاتې شو. هغه ویلي چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې ده هغه هم د درغلي او شکایت کوي او چا چې بایللې ده هغه هم مظاهری او دغه کوي. نو دا انتخابات د نورو کلونو په او د هغې نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو ښه هغه درکې ځکه هغه موجود هم هلته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بېضابطګۍ او د درغلیو او دغه هغې مخکې نه دا اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هی شریک کړي بي.
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو وویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې. هغه وویل چې شل کاله مې له د پوځ ملاتړ کوو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوس په بلوچستان ته مخ په بلوچستان کې محمود خان اسګزای غصه ده کنه وایسه لدی پارلاب سره بزای او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېښنه مستر څو پرې د ازغم سیمان هم لري نه کوم د خبرې
تاسو کوي قومي سملې ته مزدا وې مسله به وړه ماده چمن د پارلاب
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین له دوی سره مرسته کوله که دوی مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې خرابی رانش خرابوال زیات نشي یعنی مطلب نه ده
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 5 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي او د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راضي او دوه پارټیان لري بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نږدې راسي بیا دوی چې نږدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغه دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لري ولاړ سي وای زما خلاف ډېر سازش سوي دي ک د 2013 ک تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لسی چاند د راغلیو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلیو لسی چاند دغه راغلیو نو دوی حکومت جوړ کړل 15 کال دوی د ډیولپمنٹ فند هم دغه استعمال کړل هر شي دا دغه نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وي هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي بیا چې دغه بلاډه 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ول یا زموږ خور ډیر منډیټ کلاسه وي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل دی نو سردار اختر منګل چې دی هغه په داتیر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې د لس دغه ممبران وي دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې او بیا بعد کې اوس دغه وای چې موږ نه پریږدو نو خبره دادی په دې کې شک نه دی چې نن کابلستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبري وکړه چې کم خلک چې دی څه ګټل يم دی هغه لیا ډیر لږ ملاو سوي دی باید زیات سوي وي بیا زیات سوي دی او څوک چې نه لري هغه مستشای نه دی
ملاو سوي ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل تم اشاره وکړه اختر منګل تکنه او اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې پات شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ست جګړې کې کچیرته د اختر منګل په سیر کسان کچیرته د محمود خان سجی په سیر کسان کچیرته چې مخې ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
افتاب
خان شیرپا او د سیر کسان د له حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو
یا دا خبره بالکل صحیح دی سوک دوی ټول کی لوی خبره ده د سوک ټول کی ک بلوس سیمه کې ته وګورای چې پارٹیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دوی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورای ک ملت پال دا 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی پښتون کوم پرستا چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول ورته محمود خان صاحب ورته د پارټي چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلسه وی دی ک نظریاتي ورته وای چې نظریاتي د خلک جلسه وی دی ان پی غای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټل دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو سوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستاسو خبره صحیح دی چې دوی یو ځای کې نه نو خامخا دوی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوچ قوم د پاره هر پارټي چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرولي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګی چې ته د شپې چې دی ملټری اسټابلیشمنت سره ملاوي جې سار دوی خلاف خبرې کوي هغه ته دا کوي دا دا سره دغه دی دغه سه بیا یو
نور کار صاحب په بنو کې ما تاسو بیا چې د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان چکزي په بنو کې جرګه هم را بللې و چې ټول کام پرسته ګوندونه راي وزکړ خو هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو څنګه ته تاسو د خبرې ته اشاره وکړه چې کام پرسته ګوندونه هم دا یو بل مېدا تورونه لګوي چې یو سره ملاو دي کومک د افتاب احمد خان شرپاو ګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیرو دا او بیا روسته وسره هم د سپاتې شبه خو دې زله استابلیشمنت سره کې دي چې هغه روابط پاتې نور ځکه هغه وته نمائندګي ورنکړل هغه هغه یو ګوند یو هغه مانه خو یو سټی مانه خوستلو نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرو کو دې معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي ته په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبر معنی سلاکی گنه چې هغه په یو زمانی هغه وکی
ګولایا صاحب کتا سو دغه کتل د مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما خب ما مش د چکوټی راتله لو مش خبرې کوله ولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستې په یاد یې غوې د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل بیرته یو خپل به یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره الته دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډول چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل سترګ کتلې دی چې سردار اختر منګل تک څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبد الملک بلوس دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کا غوي دی ډاکټر ملک ته چور سي هغه وای دی دی
خپل منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کیږي نه او دغه ستونزې وي بلې خوا ته بلوڅ ازادي غوښتون کې هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی حمله کوي او ګولایاس مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلګه مندیشنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شوي په داس شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دادی چې اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتر شي
او د کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کوم پندې سره زمینی هغه دادی کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه مانی من ګورو نو یو نرمغه غشتہ په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر مانی آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړي اوس په مرکز کې نو دا خپل کې یو ټکراو نیوي
ګوره لوی خبره خدا دی چې کتا سلک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدې وال دوی د طالبان د غسر او هغه د چا د وجه و هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجه و نو آیا ملټری اسټابلیشمنت یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپندنتي دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی الته طالبان رویه هم چې موږ ګورو اټیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار ده دای چې دوړ خو سره دغه د لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منیسټر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خپل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا د تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرزم چې دغه نه دا خو تا واخد ګرد پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه ما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکاره ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار بلری او چې هغه یو دغه وکي دوړو خواسره په کار دادی چې یس یو دغه ستا یو چې ګڼم چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شولا رشین خو ډیر زیات کښې شولا نو چاینیزم کښې شولا نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر هم علاقه ریکګنایز کړي نه دي بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دي نو هغه شاید یو رول پلی کولی شي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې څه لاره لیکه
دا خبره یو عزیزه کوم نیسی شیبر صاحب زلفقار صاحب څنګه خبر وکړل کوم موږ د پاکستان تر کې انصاف چې کله تیر حکومت نو هغه د چین سره کوم روابط هغه رنګ نو او د سی پیک چې کوم دا پروژې به هغه هم زیاتره ودرېدلې وي خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو هغه کې دی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې یو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستان دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه ولا هغه خو په ځای نه شوه نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي
ځکه
مطلب دا دی د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره ولا سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله سي باید ټول ګوندونه سره نږدې وي خو په هر حال که بیرته همدې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوه او اسلام آباد خپلې خبرې کولې د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي
ګوره که زه خو دا دغه وګورم یو خو هغه د پښتنو او د بلوڅان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي اصل کو زما خیال ټي ټي پي او د بلوڅ علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلے او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو ډیر مسلې و چې موږ سره بسو ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق مستاسر تعلق نه لرو تاسو د خپل په دغه کې نه علاقه کته تاسو دغه وګوري ک آلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کې دل مړ کېدل دو نو دا څوک کولا دا خو هغه ټایم دغه و چې طالبان کم شي دغه هغه الزام راتللی چې دوی دغه کوي نو بیا بیرته هغوی دغه وکړله نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي ولې چې دا ټایم چې دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي نو پکار دادی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغه دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره د هغه ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډیره مننه ګلیاس لطاف څخه هم مننه لیدونکو او ریدونکو هم مننه دوی هم چې د خبرونه تر دې مر سره وکتل.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. در این برنامه مهمترین و جالبترین تحولات یک هفته گذشته را مرور میکنیم. از نشست خبرساز دوحه تا اعدام دو تن در مقابل چشمان صدها تن در غزنی، انتخابات پرسر و صدای پاکستان، مرگ سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین، تحفه گرانبهای رئیس جمهور روسیه به یکی از نزدیکترین هم پیمانانش و شکست های پیهم تیم ملی کرکت افغانستان. تا پایان برنامه من جعفر احمدی را همراهی کنید. افغانستان در اجندای نشست بین المللی بود و میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. اما جای طالبان در این نشست خالی بود، زیرا سازمان ملل متحد شرایطشان را نپذیرفت، شرایطی که به گفته سرمنشی سازمان ملل ناپذیرفتنی بود. در نشست دوحه نماینده های ویژه کشورهای عضو سازمان ملل، منطقه و سازمان ها برای افغانستان و 3 زن و 2 مرد افغان اشتراک کردند. برخی ها انتظار داشتند که در این نشست یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان معرفی شود، اما چنین نشد. حکومت طالبان گزینش نماینده خاص را غیر ضروری خوانده. اما با وصف مخالفت طالبان، آقای گوترش در پایان نشست دو روزه گفت که مشوره ها در مورد گزینش این نماینده را آغاز می کند.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
ما قد نامه شورای امنیت را به بحث گرفتیم که از من خواسته است یک نماینده ملل متحد را در مشوره با همه جناح‌های دخیل بگمارم، از جمله کشورهای عضو، مقام‌های دیفاکتوی افغان و دیگر قشرهای جامعه افغانستان. تصمیم گرفته شد که من یک پروسه جدی مشاوره را با جناح‌های مختلف آغاز کنم تا شرایط را برای گماشتن نماینده فراهم کنیم که نه تنها بتواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد، بلکه همچنان بتواند به طور مؤثر با مقام‌های دیفاکتوی افغان کار کند. من این مشاوره ها را از همین حالا آغاز می‌کنم و طبیعی است که به شورای امنیت گزارش خواهم داد.
هماهنگ کردن تعامل بین کابل تحت حاکمیت طالبان و جامعه جهانی و تحقق گفتگوهای بین الافغانی از وظایف کسی خواهد بود که انتظار می رود بانوان نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گماشته شود. روند گزینش نماینده ویژه زمانگیر و پرچالش خوانده می شود. اما اگر نماینده ویژه ملل متحد گماشته شود، چه دست آورد داشته می تواند؟
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می تواند با توضیح دادن مسائل به طرف های مختلف در رفع برخی بدگمانی ها کمک کند. شاید بتواند در هماهنگی جامعه بین المللی کمک کند. همین قدر. مگر این که طرفین برای پیشرفت واقعی تمایل داشته باشند.
All unless there is a great desire in the parties to actually move. Special envoy.
فرستاده ویژه به حفظ تمرکز بین المللی بر افغانستان کمک میکند، اما فرستاده ویژه قدرت خاص اجرایی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نخستین بار است که از طالبان برای اشتراک در نشست بزرگ بین المللی دعوت شد. اما یک روز پیش از نشست دوحه، وزارت خارجه حکومت طالبان در 17 نوامبر از اشتراک نکردنش در نشست خبر داد. در بیانیه این وزارت آمد که به سازمان ملل متحد واضح شده بود که اگر طالبان به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک می کردند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم می شد، اشتراک طالبان ثمر بخش بوده می توانست. اما به گفته آنتونیو گوترش، طالبان برای اشتراک در این نشست شرایط ناپذیرفتنی داشتند. به گفته او، طالبان با ارسال نامه به او خواهان عدم اشتراک اعضای جامعه مدنی افغان در نشست دوحه شده بودند. آقای گوترش گفته که طالبان همچنان خواسته بودند که به آنها طور رفتار شود که به گفتهش شبیه به رسمیت شناسی حکومت طالبان بوده می تواند. سه روز پس از پایان نشست دوحه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روز پنجشنبه با روزا اتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. او در این دیدار گفت که نشست دوحه را نظارت می کرد و به گفتش نتیجه محسوس نداشت. اما سرمنشی سازمان ملل متحد این نشست را مؤثر و سازنده توصیف کرده. هرچند عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه برای برخی ها غیر منتظره بود، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با شرکت نکردن طالبان تعجب نکرده. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت که طالبان اهداف دیگری را دنبال می کنند به آن که مشخصتر صحبت کند. در ادامه واکنش ها به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، توماس نکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که از توافق روی ادامه این چنین نشست ها استقبال می کند. هرچند شماری از زنان این چنین نشست ها را نمایشی می خوانند و زیاد امیدوار نیستند که بر رفع محدودیت های فعلی بر زنان و دختران در افغانستان کمک کند. زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کردند در یک تجمع از برگزاری نشست دوحه استقبال کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان آمده است که در نشست دوحه صدای خاموش شده میلیون‌ها انسان گروگان گرفته شده در افغانستان به گوش جهانیان رسانده شد. برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. یک روز پس از نشست دوحه، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. سازمان ملل در بیانیه گفت که متخصصان این سازمان با توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان این درخواست را مطرح کردند. حکومت طالبان پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده. در جریان بیش از دو سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند، درهای پوهنتونها را برای دانشجویان دختر بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکانهای تفریحی بروند. اما درخواست متخصصان سازمان ملل متحد چقدر مهم است از عارفه فاطمی، یکی از فعالان حقوق زن، پرسیدم.
همی که گروه در سازمان ملل تشکیل میشه و موضوع آپارتاید جنسیتی را مطرح میکنه و روی میز گفتگو قرار میده، این معناست که موضوع مهم هست و از یک اهمیت خاص برخوردار هست. و آنچه که در افغانستان از سوی گروه تروریستی طالبان بالای زنان افغانستان اجرا میشه، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میباشه که شامل تمام عناصری که در تعریف آپارتاید جنسیتی آمده ما در افغانستان شاهد هستیم و افغانستان نمونه خیلی خوبی بودم میتونم بر آغاز گفتگو روی بحثی بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی.
بله، اما شما میدونین که حاکمان فعلی افغانستان آنچرا آپارتاید جنسیتی در این کشور خوانده میشه رد میکنن و همواره میگن که در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبند هستند. اما اگر چیزی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه جنایت علیه بشریت شناخته شود، به نظر شما چی چیز را میتونه تغییر بده و مستقیما بر زندگی زنان در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
ما گمان نکنم که آنچه که علل خصوص طالبا در طول ای دو سال بالای مردم افغانستان و مخصوصا بالای زنان اجرا کردن بخشی از شریعت و یا بخشی از اسلام باشه، و دوما ما به این باور هستم که هیچ فرد و یا گروهی که ناظر بر اعمال طالبا در افغانستان باشه بر این باور نیست که آنچه طالبان انجام میده جنایت علیه بشریت نیست، بلکه من فکر میکنم بسیار به گونه شدیدش هم هست. قطعا که اگر موضوع برسمیت شناسی بحث آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان ملل روی دست گرفته شود، تغییرات بسیار زیاد را ما شاهد خواهیم بود در کشورهایی که آپارتاید جنسیتی وجود داره و مخصوص افغانستان.
شما می دانین که پیش از این هم درخواستای مشابه مطرح شده از طرف هم مدافعان حقوق زن افغان و هم برخی نهادهای معتبر، اما چقدر مطمئن هستین که شنیده شود؟
ای که قبلا به چگونه ای بحث ها مطرح شده و به چه شدتی ما در جریان نیستم و چیز گفته نمیتونم، ولی از مصمم بودن و با اراده بودن زنان مبارز و یا زنانی که در این راستا مبارزه میکنه به جرأت گفتم میتونم که اینا به هیچ وجه کوتاه نمیآیند تا ای که مبارزاتشان به ثمر بشینه و به صورت بسیار خاص که موضوع آپارتاید جنسیتی را فعلا زنان مبارز افغانستان روی دست گرفته و در این راستا مبارزه خواهد کرد تا ای که به دستاورد بگیرن، و من امیدوار هستم که کشورهایی که حامی حقوق بشر هستند و نهادهای حامی حقوق بشر در این مبارزه زنان افغانستان یاری بکنه.
عارفه فاطمی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. حذف خبر از خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جذب دختران در انستیتیوت های صحی افغانستان توجه جلب کرد. باختر از آغاز روند جذب فارغان دختر صنف 12 هم در انستیتیوت های طبی دولتی در 11 ولایت خبر داد. در گزارش باختر از کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیکا یاد شده. باختر نگفته که چرا خبر را حذف کرده، اما برخی ها باور دارند که این نشانه ای از اختلافات در میان مقامات طالبان بوده می تواند. صدها تن به شمول برخی از مقامات محلی طالبان به روز پنجشنبه در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی تجمع کردند برای تماشای مسابقه فوتبال، نه بلکه برای دیدن اعدام دو مرد. طالبان این مردان را به اتهام قتل در محضر عام اعدام کردند. به گفته استر محکمه حکومت طالبان، هبت الله اخندزاده رهبر طالبان دستور اعدام این افراد را داده. این چنین اعدام ها چقدر با اصول و قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار است؟
آنچه که طالبان فعلا در افغانستان انجام میدن یک اشکال کاردری است که خود نظام از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست. وقتی یک گروه مسلح بر یک جامعه مسلط می شود و نه پذیرش مردم پشتوانه اوست نه پذیرش جامعه بین المللی، تصمیمات چنین دستگاهی از اساس فاقد مشروعیت است و صلاحیت تطبیق و اجرای احکام را نداره. اما علاوه بر اینها مسئله مطمئن شدن از مراحل تحقیقی و ارزیابی یک جرم هم بسیار مهم است و به مخاطر در اکثریت کشورهای اسلامی دوره‌های سگانه تحقیق یک دوسیه جنایی را جدی می‌گیرند. مسئله وجود وکیل مدافع و دفع شدن هر گونه شبهه و اطمینان 100% از انجام جرم و به این خاطر در فقه اسلامی تأکید بری هست و همه برای اتفاق دارند مذاهب اسلامی که ضعیف‌ترین بخش احکام بخش حدود است، حدود کیفری، و به محضی که کوچکترین شبهه‌ای وجود داشته باشه باید حد منتفی شوه و از او صرف نظر کنند. در شیوهی که طالبان در پیش گرفتن بیشتر تأکید بری است که احکام به شکل خشونتبار به اجرا گذاشته شده تا سبب ارعاب و گستراندن ترس در بین مردم باشه. هدف این نیست که چقدر احکام شریعت یا مقاصد شریعت مورد توجه قرار میگیره، بلکه بیشتر هدفی است که مردم از رژیم چقدر میترسن.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یکس تویتر سابق نوشته که در تطبیق این حکم تمامی معیارهای شرعی در نظر گرفته شده، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که قویاً مخالف مجازات اعدام است. یونما چند ساعت بعد از صدور حکم اعدام این افراد و تطبیق آن در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که مجازات اعدام در تضاد با حق بنیادی زندگی است و بر توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان تاکید کرده. سازمان ملل متحد گفته که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت فوراً به بیش از 402 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات در ماه اکتبر پارسال صحنه زلزله‌های مرگبار بود که بیش از 1000 کشته و خساره‌های هنگفت مالی بر جای گذاشت. بسیاری از خانواده‌های زیان دیده شب و روزشان را هنوز هم در فضای باز سپری می‌کنند و با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در همسایگی افغانستان پس از حدود دو هفته مذاکره و رایزنی در پاکستان، اعضاب مسلم لیگ نواز و مردم پاکستان بر سر تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. قرار است که شهباز شریف صدر اعظم شود و آصف علی زرداری هم رئیس جمهور. بر اساس نتایج رسمی انتخابات 8 فوریه در پاکستان، هیچ حزب نتوانست اکثریت آرا را به تنهایی کسب کند و حکومت تشکیل دهد. نامزدان وفادار به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد آرای بیشتر را کسب کردند، اما زندانی بودن عمران خان سبب شد تا او از انتخابات دور بماند. شهباز شریف به خاطر فعالیت به گفتهش هراس افغانان در مرز با افغانستان ابراز نگرانی کرده.
من سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زپو ہیگم چے نن سبا پاکستان لبے ساری گواخونو سرا مخامخ دے. نن سبا دا ترورزم بلی چپے پزانگڑی ڈول پا خیبر پختونخوا او بلوچستان کے زمک دا زیادو خویندو او رونو جوند آخستی. دا پاکستان دا امنیتی چانگو او پاو زوانان شہیدان کری. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنگایی کې خلاف جنگ کرنی ہے.
پیش از این حاکمان فعلی افغانستان گفتند که اجازه نمیدن گروه های هراس افغان از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر به شمول پاکستان کنند، اما شماری از کارشناسان امور نسبت به توانایی طالبان در این بخش شک و تردید دارند. از از روسیه خبر منتشر شد که بسیاری ها را تکان داد و شاید برای برخی ها هم غیر منتظره نبود. در گذشته الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در حبس. بسیاری از رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. او در گذشته نیز به خاموش کردن صدای رقیبان و مخالفان سیاسیش متهم شده، هرچند خودش رد کرده. ناوالنی به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشت بازداشت و زندانی شده بود. مقام های زندان منطقه یامالو ننیتس روسیه گفتند که ناوالنی در حال قدم زدن بود که از حال رفت و پیش از منتقل شدن به شفاخانه درگذشت. لیودمیلا ناوالنایا مادر الکسی ناوالنی در 22 فوریه در پیام ویدیویی گفت که اجازه یافت جسد پسرش را ببیند و گواهی فوتش را امضا کند، اما مقامات همچنان جسد پسرش را نگه داشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 22 فوریه با دختر و همسر ناوالنی در کالیفرنیا دیدار و ابراز غم شریکی کرد. بر اساس بیانیه قصر سفید، آقای بایدن از شجاعت فوق العاده ناوالنی، مبارزه‌اش علیه فساد و تلاش او برای ایجاد یک روسیه آزاد و دموکراتیک که در آن حاکمیت قانون بر همه قابل تطبیق باشد ستایش کرد. حکومت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین نه تنها با اتهام سرکوب مخالفان سیاسیش روبروست، بلکه بر اساس گزارش‌ها در تلاش است فعالیت رسانه‌های مستقل و دسترسی به اطلاعات آنلاین را محدودتر کند. در یک اقدام تازه، مقامات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را سازمان نامطلوب اعلام کردند و بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
حکومت روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را در فهرست آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌داند شامل ساخت. این اقدام همه کسانی را که با این رسانه کار می‌کنند با پیگرد جنایی در روسیه مواجه می‌سازد. همچنان تمویل کننده ها و کسانی که اطلاعات را با این رسانه شریک می‌کنند با سرنوشت مشابه دچار می‌شوند. رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اما می‌گوید اقدام تازه روسیه فعالیت این رسانه را متوقف نخواهد کرد.
This is just the latest example of how the Russian government views this type of truthful.
این تازه‌ترین نمونه‌ای است که نشان می‌دهد حکومت روسیه گزارش‌دهی از حقایق را تهدید واقعی می‌پندارد که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون‌ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی ناوالنی به تمام شبکه‌های اطلاع رسانی و وبسایت‌های ما مراجعه کردند که یک رقم بی سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این مأموریت حیاتی و مهم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
They've come to us seeking the truth, and we will not be deterred in that vitally important mission.
روسیه اداره‌هایی را که تمویل کننده خارجی دارند سازمان‌های نامطلوب می‌داند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد یک رسانه مستقل است که توسط کنگره آمریکا تمویل می‌شود. شمار از حقوقدانان می‌گویند با این اقدام روسیه می‌تواند کسانی را که خبرهای این رسانه را در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌کنند نیز هدف قرار دهد.
مجموعه از قوانین در روسیه نافذ است که به مقام‌های تطبیق کننده قوانین در روسیه اجازه می‌دهد تا اطلاعات مردم را بدون رضایت خودشان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روسی به دست بیاورند. به همین دلیل شبکه‌های چون mail.ru، adnaklasinki و دیگران محفوظ نیستند. مقام‌های روسی بدون اجازه کاربران می‌توانند اطلاعات را از این شبکه‌ها به دست آورند، اسکرین شات بگیرند، با فایل‌ها و فولدرها دسترسی داشته باشند و کاربران را به خاطر این اطلاعات پیگرد قانونی
کنند. به نظر نمی رسد که حکومت روسیه بتواند کاربران را که در بیرون از روسیه اند تحت پیگرد قرار دهد.
اینترپول یا پلیس بین‌المللی تعقیب قانونی بر اساس قانون سازمان‌های نامطلوب را پیگرد سیاسی می‌داند. پس اگر روسیه تقاضای پیگرد کسی را در این خصوص مطرح کند که در بیرون از فدراسیون روسیه زندگی می کند، پیگرد و استرداد این شخص از طریق انترپول ناممکن است.
قانون سازمان‌های نامطلوب از سال 2021 به این سو بر ضد رسانه‌های استفاده شده است که از پلیسی حکومت روسیه به طور منتقدانه گزارش دهی می کنند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در گذشته نیز به اساس قانون موسوم به عوامل خارجی در روسیه با جریمه سنگین مواجه شده است. در سال 2021 همچنان مقام های روسی دفتر این رسانه را در مسکو بستند. سپس در 2022 حکومت روسیه وبسایت رادیو آزادی را نیز در این کشور از دسترس بیرون کرد، زیرا این رسانه حاضر نشد به تقاضای مسکو اطلاعات مربوط به اشغال اوکراین توسط روسیه را حذف کند. اقدام اخیر روسیه یک ضربه دیگر به پیکر آزادی رسانه ها در این کشور است.
تا اینجا از موضع رئیس جمهور پوتین و حکومتش در قبال رسانه های مستقل، منتقدان و مخالفان سیاسیش شنیدیم و دیدیم. اما رفتار پوتین با دوستانش چگونه است؟ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هنگام دیدار از روسیه در سپتامبر پارسال یکی از موترهای تجملی و گرانبهای مورد استفاده ولادیمیر پوتین را پسندید. پوتین این موتر را هنگام دیدار کیم با او نشان داد و کیم هم کنار پوتین نشست و ظاهراً از موتر خوشش آمد. حالا خبر رسیده که پوتین یکی از همین موترهای زریحی سیاه رنگ ساخت روسیه را به کیم تحفه داده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه در مورد این تحفه پوتین به کیم خبر داد. آن سو به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی خواهر کیم پیام سپاسگزاریش از پوتین را به جانب روسیه فرستاده و گفته که این تحفه نشانه آشکار از روابط شخصی خاص بین کیم و پوتین است. روسیه از زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در 24 فوریه 2022 روابطش با کره شمالی و دیگر کشورهای ضد آمریکا از جمله ایران را تقویت کرده. در هفته‌ای که گذشت شماری از افغان‌های علاقمند کرکت منتظر شنیدن خبر پیروزی قاطع افغانستان در برابر سریلانکا بودند. اما آنانی که در مورد کرکت زیاد می‌دانند زیاد خوشبین هم نبودند و باخت افغانستان را هم پیش‌بینی کرده بودند. افغانستان در دو بازی اول 20 اوره کرکت با سریلانکا شکست خورد و تنها در سومین و آخرین رقابت پیروز شد. زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
تیم ملی کرکت افغانستان سریلانکا را شکست داد. ملی پوشان کرکت افغانستان با اختلاف 3-2 تیم سریلانکا را در شهر دمبولای این کشور مغلوب ساخت. این در حال است که ملی پوشان کرکت افغانستان دو بازی قبلی را در سریز یا سلسله بازی‌های 20 اوره بین‌المللی از سریلانکا شکست خورده بودند. افغانستان با درخشش حضرت الله زازای و همچنان رحمان الله گربز دانست که سریلانکا را شکست بده. رحمان الله گربز 70 رنز و حضرت الله زازای 45 رنز برای افغانستان به دست آوردند که نقش تعیین کننده در پیروزی برای کرکت افغانستان بازی کردند. تیم ملی کرکت افغانستان که برنده قرعه شناخته شده بود در 20 اوور 5 ویکت از دست داد و دانست که 210 دوش را برای سریلانکا هدف تعیین بکنه که این هدف از طرف سریلانکا تکمیل نشد. تیم سریلانکا در 20 اوور 6 ویکت از دست داد و تانست که تنها 206 نمره یا رنز به دست بیاره و با تفاوت 3 رنز یا دوش مغلوب شد. اما سریلانکا در بازی های یک روزه بین‌المللی هر 3 بازی را برنده شده بود و همچنان در بازی تست نیز افغانستان را شکست داد. ای در حال است که تیم ملی کرکت سریلانکا در جام جهانی کرکت که در سال قبل برگزار شده بود از افغانستان با اختلاف 7 ویکت مغلوب شد و در جدول نیز در میان 10 تیم در جایگاه 9 قرار گرفته بود. اما افغانستان در او جام جهانی تانست که 4 پیروزی به دست بیاره و 2 امتیاز دیگه ضرورت داشت که حتی به سیمی فاینال راه پیدا بکنه. افغانستان در آینده نزدیک یعنی به تاریخ 28 فوریه قرار است که بازی‌های مهم کرکت را با آیرلند آغاز بکنه. افغانستان با آیرلند بازی تست، یک روزه بین‌المللی و همچنان بازی‌های 20 اوره را برگزار خواهد کرد.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه‌ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر، خدا نگهدار.
Yeah.